آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای
طالبانو ادعا کړې ده چې په کابل کې د پارک پیلس په هوټل باندې حمله دوی کړې ده. جمهور رئیس اوباما وایي چې امریکا د خلیج د هیوادونو د امنیت د ساتلو په برخه کې په خپلو تعهداتو کلکه ولاړه ده. او د چین جمهور رئیس په خپل پلرني خارګوټي کې د هند صدر اعظم ته هرکلی ویلی دی. دا امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د نن ورځې په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې به د خبرونو نو ورستو د ننګرهار په ولایت کې کابل بانک ته نږدې د یو ځانمرګي د بم په چاودنه کې د وژل شوو کسانو د کورنیو د غړو د یوې غونډې په باب یو رپورټ راواخلو. بیا به په شبرغان کې د برېښنا د تولید دپاره د سرمایه ګذاری په باب د خبریال اکرام شینواری رپورٹ واوری. ورپسې د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس شفیق ستانکزی سره یو مرکه لرو، او په آخر کې هم د امریکا غږ سر مقاله مه هیروئ. خو دا د اول د خبرونو تفصیل.
طالبانو پرون د پنجشنبې په ورځ وویل چې په کابل کې په یوه میلمستون باندې حمله چې 14 ملکیان پکې وژل شوي دي دوی کړې ده. په وژل شوو کسانو کې څو تنه خارجان هم وو. د کابل د پولیسو قومندان عبدالرحمن وویل چې دا حمله په محلي وخت د چهارشنبه په ماخوستن د پارک پیلس په هوټل باندې هغه وخت پیل شو چې پکې د خارجیانو د پاره یو میلمستیا ترتیب شوی و. هغه وویل چې حمله 15 ساعته وروسته هغه وخت ختم شو چې پولیسو درې تنه حمله کوونکي ووژل. د امریکا سفارت وویل چې یو امریکایي وژل شوی دی، او هندي چارواکو وویل چې په وژل شوو کسانو کې 4 تنه هندیان هم شامل وو. د طالبانو په یو بیان کې ویل شوی دی چې مبارزینو په دې میلمستیا باندې ځکه حمله وکړه چې امریکایانو برخه پکې درلوده، او دا چې دا حمله فقط یو ځانمرګه بمچوونکی چې اتوماتیک وسلې ورسره وې کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت د ملکي وګړو وژل غندلی، او ویل دی چې د دې کال په لومړیو څلورو میاشتو کې تقریبا 3000 تنه ملکیان وژل شوي دي چې پخوا په دومره وخت کې په دومره شمیر ملکیان هیڅکله نه وو وژل شوي. د یوناما د بشري حقوقو رئیس جورګیت گاگنان په یو بیان کې ویل چې په قصدي توګه په ملکیانو باندې حمله وحشت او جنایت دی. هغه وویل چې طالبان باید خپلې وعدې پر ځای کړي او سمدستي په ملکیانو باندې قصدي حمله بند کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل چې د افغانستان حکومت باید د هند د خارجي استخباراتو ادارې ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان د خاورې څخه د پاکستان په ضد استفاده وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان قاضي خلیل الله پرون د پنجشنبه په ورځ وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو تړون په دې اړه روښانه دی. هغه وویل چې پاکستان هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د خاورې څخه د افغانستان په ضد استفاده وسی، او پاکستان په افغانستان کې د هند د خارجي استخباراتو د ادارې د فعالیتونو له کبله اندېښمن دی. جمهور رئیس باراک اوباما ویل دی چې امریکا د خلیج د متحدو هیوادونو د امنیت ساتلو لپاره په خپلو تعهداتو کلکه ولاړه ده، او که هغوی ته ګواښونه وسي نو د نظامي قوې په استعمالولو باندې به هم غور وکړي. ښاغلی اوباما پرون د پنجشنبې په ورځ د واشنګټن په شمال کې د کمپ ډیوډ د جمهوري ریاست په تفریحي ماڼۍ کې د خلیج د همکاري د شورا د شپږو مشرانو او لوړپوړو وزیرانو د عالي جرګې کوربه و. جمهور رئیس وویل چې دا سیمه د فوق العاده بدلونونو او لویو خطرونو سره مخامخ ده. د خلیج د شپږو هیوادونو مشران دغې عالي جرګې ته د دې دپاره راغلي دي چې د امریکا د جمهور رئیس څخه دا تضمینات ترلاسه کړي چې امریکا د هغوی امنیت ساتنې ته په بشپړه توګه متحده ده. ښاغلی اوباما وویل چې امریکا به خپلې هلې ځلې زیاتې کړي چې د خلیج د هیوادونو سره مرسته وکړي چې د هر ډول ګواښونو جواب ووایي. په دې کې به د نظامي تمریناتو زیاتېدل او د توغندیو د دفاع د سیستمونو پیاوړتیا او د چټک جواب ویلو قابلیتونه شامل وي. د خلیج هیوادونه د اندېښنه لري چې د دوی د لوی سیال هیواد ایران او د نړۍ د لوی طاقتونو ترمنځ به زروي موافقه په ایران باندې د بندیزونو د کمولو سبب سي او ایران به د سیمې زیات تیری کوونکو هیواد سي. بحرین، کویت، قطر، عمان، سعودي عربستان او متحده عربي امارات د خلیج د همکاري د شورا شپږ غړي هیوادونه دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د خپل کورنۍ په پلرنی ښارګوټي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هرکلی وکړ. ویل کیږي د دې ملاقات هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو لا ښه کول دي. دا ملاقات پرون د پنځشنبه په ورځ د شانګشي د ویلات د کشان په ښارګوټي کې سوی دی او هغه د آسیا د دوغو دوو سترو هیوادونو ترمنځ چې د اوږدې مودې سرحدي جنجالونه لري د ښه نیت څرګندولو ملاقات بلل سوی دی. دا اول ځل دی چې جمهور رئیس شي یو خارجي مشر ته د خپل کورنۍ په ښارګوټي کې بلنه ورکوي او له بلې خوا دا ډیر نادر پیښیږي چې د چین مشران دي بهرنیانو ته د بیجنګ څخه بهر بلنه ورکي. چین ته د ښاغلي مودي دا سفر څو میاشتې وروسته له هغه کیږي چې هغه په خپل کورنۍ ښار احمد آباد کې د چین د جمهور رئیس شي هرکلی وکړ او په دې سفر کې دواړو مشرانو یو بل ته خپل خصوصي تاوده احساسات څرګند کړل او هغوی وویل چې په آینده کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاته سي. رپورټونه وایي چې دواړو مشرانو په پرونی غونډه کې په تجارت او روانو سرحدي جنجالونو باندې خبرې کړې دي، مګر د دوغو خبرو تفصيلات لا نه دي اعلان شوي. د چین د رسمي مطبوعاتو په رپورټونو کې ویل شوي دي چې توقع کیږي دواړه مشران به د ښاغلي مودي د دې سفر په جریان کې د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت تجارتي قراردادونه لاسلیک کړي. د بوروندی د جمهوري ریاست دفتر ویلي چې جمهور رئیس پیری نکرونزیزا بیرته خپل هیواد ته راستون شوی او د کودتا هلې ځلې ناکامې شوی دي. هغه تانزانیا ته په سفر تللی و. دغه دفتر پرون د پنځشنبه په ورځ وویل چې جمهور رئیس پوز، پولیسو او د بوروندی خلکو ته خپل احترام څرګندوي او دا چې امنیتي قواوی د کودتا په مشرانو پسې ګرځي چې وینسي او عدالت ته راکش کړي. خو دا لا نسي ویلی چې جمهور رئیس بوروندی ته بیرته راستون شوی دی او هلته په حقیقت کې څه پیښیږي. د پوز مخالف عسکر د پنځشنبه د ورځې تر سهار پورې له پایتخت بوجومبورا د نیولو لپاره په جګړو اخته وي. جګړه د دولتي رادیو او تلویزیون د ودانۍ په شاوخوا کې روانه و او هغه عسکر چې د کویتا ملاتړ کوي کوشش کوي چې رادیو او تلویزیون د جمهور رئیس د طرفدارانو څخه ونیسي. د اسلامي دولت ډلې د اواز په یو فیته کې یو پیغام خپور کړي او ویلي دي چې دا د دغه ډلې د مشر ابو بکر البغدادي دی. څو میاشتې کېږي چې هغه چا نه دی لیدلې او نه چا د هغه په اړه څه اورېدلې دي. په دې پیغام کې د مسلمانانو څخه غوښتل شوی دی چې د هغه د داعیه د پاره دي وسلې راواخلي او د دارالخلافت دي چې هغه د سوریه او عراق په ځینو سیمو کې جوړ کړی دی مهاجرت وکړي. په پیغام کې دا هم ویل شوی دی چې د هیڅ مسلمان دا عذر نسی قبلېدلی چې د اسلامي دولت د ډلې په جګړه کې دی برخه وانخلي. لویدیځو خبري اجانسونو سمدستي ونه کړای سول دا معلومه کې چې دغه اواز د البغدادي دی کنه. دا اواز ورستۍ پیغام چې داسې شوه چې وی وچی د بغدادي دی د نومبر په میاشت کې څورې ورسته له هغه خپل سوچې عراقي چارواکو وویل چې هغه د سوریه سره سرحد نږدې د عراق په یو ښارګوټ کې په هوایي حمله کې زخمی شوی دی. د عراق د دفاع وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې د ائتلاف په هوایي حمله کې د اسلامي دولت د ډلې د قومندان مرستیال وژل شوی دی. د امریکا د اساسو مجلس د رایو په ستر اکثریت هغه لایحه منظور کړې ده چې کانګرس ته د حق ورکوي چې د ایران سره د کومه موافقه تایید یا رد کړي. د لایحه پرون د پنځشنبه په ورځ د 15 په مقابل کې په 300 رایو منظور شوی ده. د سنا مجلس هغه تیرونی د وی رایو په مقابل کې په 8 رایو منظور کړي و. سپینې مانی ویل چې جمهور رئیس اوباما چې د ویټو کولو ګواښ کړی او اوس وایي چې هغه به لاسلیک کړي. او د امریکا د اساسو مجلس هغه قانوني لایحه د رایو په مطلق اکثریت منظور کړي ده چې د ملي امنیت د ادارې لخوا د عادي امریکایانو د ټلیفوني مخابرو راغونډول ختموي. دغه قانوني لایحه چې د امریکا د متحده ایالاتو د ازادۍ د قانون په نامه یادیږي د چهارشنبه په ورځ د اته اتیا په مقابل کې په 318 رایو منظور شوې ده. د دغو ډیرو زیاتو او بې شمېره تلیفوني مخابرو د راغونډولو پر ځای به چې د هغو نیټه، وخت او د مخابرې اوږدوالی باید ښودل شوی وي، نوی قانون به د ملي امنیت ادارې څخه وغواړي چې د تلیفون خصوصي شرکتونه د دغو مخابرو سوابق برابر کړي. دا و د دې ساعت خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخه لومړی مطلب. پرون د ننګرهار په ولایت کې کابل بانک ته نږدې د ځانمرګ برید د قربانیانو د کورنۍ غړي په جلال آباد کې راغون شي وو او د حکومت نه وغوښتل چې د دغه پیخي مسول کسان دې په علني ډول محاکمه او اعدام شي. په دې باب خبريال ذبیح الله غازی منتدا څخه رپورت راکړي.
اخر انداز ما تقاضا حکومت دال چې باید لږ دا تلاشي چاو کې دا باید شي اعدام شي.
په قهرجن لهجه دغه غږیدون کې سپینګیر سید عمر نومیږي. دا هغه څوک دی چې د کابل بانک مخې ته په شوي ځانمرګ برید کې د ګټي وټي دوه ځامن وجل شوی دی. هغه وای خپل زامنو ته د ودونو لایو جمنه و پوره شوی چې پر دوه ناوی د کونډې دو زیره وشو. سید عمر د قربانیانو له لزګونه نورو کورنیو سره جلال آباد خار ته راغلی او ترڅو د مدني ټولنو لخوا راټول شوی یو اندازه مرستې ترلاسه کړي. په جلال آباد کې د کابل بانک مخې ته ځانمرګ برید د تیری اوري میاشتې په 9 نیټه شوی او چې په پایله کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول او تر سلو ډیر پکې ټپیانو. څو ورځې وړاندې د افغانستان ملي امنیت اعلان وکړ چې په کابل بانک د برید تنظیمونکي 15 کسان نیولې دي. اوس د قربانیانو کورنۍ له حکومت غواړي چې نیول شوي کسان باید د جلال آباد په ښار کې اعدام شي.
موږ دغه حکومت نه دا تقاضا کوو چې دا عاملین دې اعدام یې مجرم نشي، نو آینده کې ولسونه به وپایيږي او په مقابل د حکومت به ودرېږي.
د قربانیانو د کورنۍ یوازینۍ هیله دا ده چې نیول شوي کسان باید په علني توګه محاکمه او په دار وځړول شي.
لکه څنګه چې موږ ژړېدلې داسې باید په دې باندې خپل خویندې ومندې وژړېږي. آیا کدا د پاکستان زمینی، کدا د هر ملک نه راغلي، کدا خصوصا د افغانستان د هر ولایت، کدا هر ولسوالۍ، لکه څنګه چې موږ ودرېدل، لکه څنګه چې موږ د مشرقي خلک ودرېدل، باید داسې دی ودرېږي او خلک یې برته واخلي.
تر اوسه لا روښانه نه ده چې د کابل بانک په پیښه کې د نیول شوو تورونو کسانو مسله کوم ځای ته رسېدلې، خو ملي امنیت اعلان کړی و چې ممکن ځینې نور کسان هم ونیسي. د کابل بانک په پیښه کې د ښکېلتیا په تور د ځینو خلکو تر نیول کېدا وروسته د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر د مشرانو جرګې پر مشر په زلهادي مسلمیار تور پورې کچګوا کې د دولت مخالف وسلوالو سره لاس لري. دغه مسله ډیره وشاربل شو. ملي امنیت له مخالف وسلوالو سره د مشرانو جرګې د رئیس مخامخ لاس لرل رد کړل، خو لا هم دغه قضیه په غوڅه توګه نه دروخانه شوی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو وایي نیول شوي کسان دي تر څېړنو وروسته په علني توګه محاکمه او سزا دي ورکړل شي.
اول دغه عاملین ونیول شي، دغه چا سره چې دوی تړاو لري دغه په اړه باندې پوره معلومات ترلاسه شي چې د چا سره تړاو لري، اما خلکو تم سزا ورکړل شي او دوی تم سزا ورکړل شي.
نو باید دوه یو ظلم چې کیږي باید دا شان خلک چې دی په عام محضر کې یو دا څنګه چې دا کورنۍ غواړي چې په دې سره چې اعدام شي باید اعدام دي شي.
دا ملي امنیت چارواکو ویل چې نیول شوی 15 کسان د کابل بانک د پیخي سربیره د ننګرهار ولایتي شورا د وکیل انګیزي شینواري په وژنه او ځین نور وژونکو پیخو کې لاس لري. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د اوونه تر او ورځي په اونیکی
قدر منوردین کو تاسو د امریکا غږ نه د ازادۍ د رادیو پیغام واوریدو او د هم د خبرونه بل رپورت. افغان خصوصي سکتور د افغانستان په شمال کې د شبرغان لګاز نه د برېښنا د تولید د پاره د 15 یا میلیونو ډالرو سرمایه گذاری کوي. خبريال اکرام شینواره په دې باب منتدا سي رپورت راکوي.
د افغانستان د برېښنا موسسه وایي چې د غزنپر ګروپ په نوم د افغان پانګوالو د 100 شرکتونو یوې ډلې پریکړه کړې چې د لومړي ځل لپاره د جورجان ولایت د ګازو د زیرمو نه د برېښنا تولید لپاره تر 15 میلیون امریکایي ډالرو پورې پانګونه وکړي. د برېښنا د موسسې د عملیاتو برخې رئیس شکیب احمد نثار امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د دغې پانګونې په برخه کې او تفاهم لیک د چهارشنبې په ورځ په کابل کې لاسلیک شوی دی.
نشست داشتیم، متوقعی است که غزنفر گروپ
خاغلی نثار ویل منګوس کار پیل کړی او کاری ګروپ لومړی غونډه لرله. تمه ده چې غزنپر ګروپ یو لړ څېړنې او هم یو شمېر سوداګر راغونډ کړي تر څو عملا د ګازو د بڼې په باب چې کومو معلومات ته اړتیا لري د قانون له وزارت نه ترلاسه کړي، او په مزار او شبرغان کې چې د برېښنا په باب هغوی کومو معلومات ته اړتیا لري د برېښنا موسبه یې ورته برابر کړي. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د قانون او پټرولیم انرژي او برېښنا او مالی د وزارتونو او د افغانستان د برېښنا موسسه او غزنپر ګروپ د اساسو ترمنځ په دې حق له په کابل کې یو تفاهم لیک لاسلیک شو. ټاکل شوی د شیدا کاری ډله به په خپل دوهمه غونډه کې چې تراتونکو شپه ګونې وبه په کابل کې جوړ شي د برېښنا د تولید او دغو ماشینونو ظرفیت په باب هم خبري وکړي چې د غزنپر ګروپ په پام کې لري چې له بهرنیو شرکتونو څخه یې واخلي او افغانستان ته یې وارد کړي. خاغلی نثار ویل باید د ګاز د بای په حق له خبري وکړو چې لمخې به یې د برېښنا موسسه د برېښنا بای وټاکي. د افغانستان برېښنا موسسې چارواکي وایي چې دغه موسسې وړاندیز زادې چې باید د قانون او پټرولیمو وزارت غزنپر ګروپ باندې په داسې بای ګاز وپلوري چې هغه خلک چې دغه ګروپ لخوا د تولید شوې برېښنا نه ګټه اخلي به یې افغانستان ته د منځنۍ اسیا د هېوادو څخه د وارداتي برېښنا له بیو لوړ نه وسي. په پام کې ده چې دا پروژه به تر راتلونکو دوه کلونو بشپړه شي، او کله چې فابریکه په تولید پیل وکړي نو دا فابریکه به د 50 میګاواټو برېښنا د تولید ظرفیت ولري او به کولی شي چې 50 زره کورونو او 50 فابریکو ته برېښنا برابره کړي. د افغانستان د برېښنا موسسه وایي چې له دغې برېښنا څخه به هغو سیمو ته برېښنا برابره شي چې د منځنۍ اسیا د هېوادو وارداتي برېښنا مزي ورته نه دي غځول شوي. د افغانستان د برېښنا او انرژۍ وزارت وایي چې که چېرې دا پروژه عملي شي نو وارداتي برېښنا ته به د افغانستان اړتیا کمه شي. د دغه وزارت مرستیال شجاع الدین زیایی امریکا غاښنه راډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې د افغانستان خصوصي سکتور د برېښنا تولید په برخه کې پانګونه کوي. خاغلی زیایی ویل د خصوصي سکتور پانګونه ډیره مهمه ده، او دا کولی شي چې په راتلونکي کې په برېښنا باندې زموږ په کور دننه د باسیا کېدو سره مرسته وکړي. د افغانستان برېښنا موسسه وایي چې په اوس وخت کې یوازې کابل 1500 میګاواټه برېښنا ته اړتیا لري، چې دغه ښار د اړتیا وړ برېښنا 300 میګاواټه د منځنۍ اسیا د دوه هېوادو ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برېښنا څخه پوره کیږي، او پاتې برخه یې په افغانستان کې د تولید شوې برېښنا نه پوره کیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
درنو اوردونکو او دادې یو ځل بیا مهم خبرونه واوري. طالبانو پرون د پنځشنبه په ورځ ویل چې په کابل کې په یو ملمستون باندې حمله چې 14 کسان پکې وژل شوی دوی کړی ده. په وژل شو کسانو کې 100 تنه خارجیان هم وو. د کابل د پولیسو قومندان عبدالرحمن ویل چې دا حمله په محلي وخت د چهارشنبه په ماسخوتن د پارک پیلس پورټل باندې هغه وخت پیل شو چې پکې د خارجیان د پاره یو ملمستیا ترتیب شو. هغه ویل چې حمله 15 ساعته وروسته هغه وخت ختم شو چې پولیسو 3 تنه حمله کوونکي ووژل. جمهور رئیس باراک اوباما وایي چې امریکا د خلیج د متحدو هیوادونو د امنیت د ساتلو لپاره په خپلو تعهداتو کلکه ولاړه ده، او که هغوی ته ګواښونه وشي نو د نظامي قوې په استعمال باندې به هم غور وکړي. ښاغلی اوباما پرون د پنځشنبه په ورځ د واشنگتن په شمال کې د کیمپ ډیوید د جمهوري ریاست په تفریحي ماڼۍ کې د خلیج د همکارۍ د شورا د شپږو مشرانو او لوړپوړو وزیرانو د عالي جرګې کوربه وو. د چین جمهور رئیس په خپل پلرني ښارګوټي کې د هند صدر اعظم نریندرا مودي هرکلی وکړ، ولکې د دې ملاقات هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو لا خکول دي. د اسلامي دولت ډلې یو پیغام خبر کړی او ویل دي چې دا د دغه ډلې د مشر ابوبکر البغدادي دی. سومیاشت کیږي چې هغه چانه دیدلې او نه د هغه په اړه څه اوریدل شوی دي. د امریکا د استازو مجلس د رایو په ستر اکثریت هغه لایحه منظور کړې ده چې کانګرس د حق ورکړي چې د ایران سره د کوم موافقه تایید یا رد کړي. دا لایحه پرون د پنځشنبه پر ورځ د 15 په مقابل کې په 300 رایو منظور شوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ښاغلی شفیق ستانګزی وایي چې قوي احتمال موجود دی چې په نږدې راتلونکي کې به د افغانستان او د پاکستان د کرکټ د ټیمونو ترمنځ مسابقه وشي. دا خبرې خغلی سانګزی زموږ د همکار متی الله عابد سره په وی مرکې کې کړې دي چې دا د تاسو ته اورول کیږي.
شفیق نظر سے دا چې د پاکستان کرکټ ټیم یا خپل پاکستان کوشش کوي چې خپل ملک کې لوبي بیرته فعال کړي، زمبابوې ته بلنه ورکړې او بنگلاديش ته بلنه ورکړې، نور ملکونو ته هم هغوی زړه نازړي زړه ته نه خکېږي. افغانستان او د پاکستان ترمنځ په پاکستان کې د لوبو سه امکان نشته چې د خواهش پوره شي، افغانستان ته فرصت هم برابر شي.
ابتدایي خبرې موږ ډېر ملکونو سره شوي دي، په هغو ملکونو کې پاکستان هم شامل ده. پاکستان ته موږ په خیره ایمویور لګلې چې موږ څلور کړن تړون کې ځان سره راولو چې افغانستان به د پاکستان کوربتوب کوي، همدارنګه پاکستان به د افغانستان کوربتوب کوي. نو امکان ډېر زیات ساده دی. په پی سی بي چیرمن خپل موږ ته ایمیل کړی و، ما ته دانش صاحب د موږ عمومي رئیس د ملاقات وخت غوښتی و. نو انشاءالله موږ به سبا درېمه یا څلورمه هفته د مې موږ به دوه هفتو کې چې هره ورځ وي اویلیبل وي، موږ د وخت خپل مدګي ورته اظهار کړی ده. نو انشاءالله هغوی سره به موږ خپلې نهایي خبرې د مې تر اخره به کوو او بیا به سبا د هغه نتیجه به تاسو ته وړاندې کړو. نو امکان ډېر زیات پرډېر دا امکان لري چې د افغانستان ملي لوبډله د پاکستان ملي لوبډلې سره سیالي وکړي. خو په ضمن کښې به زه دا هم در چم چې د افغانستان د کرکټ بورډ یو له کارنامو څخه څه کال دا هم داسې موږ په دې توانېدلی یاسو چې د پاکستان د درې ریژنو یوه لوبډله د خیبر پختونخوا د درې ریژنونو یوه لوبډله موږ افغانستان ته کابل ته راوړو او د هغو کوربتوب به کوو. په دې کښې به ډېر شمېر ټیسټ کرکټران وي. یونس خان به کپتاني وي. ابتدایي خبره یې دا ده چې یونس خان به د هغې لوبډلې کپتنسي کوي، بلکې به عمر ګل غوندې لوبغاړي همدارنګه یاسر حمید او نور ټیسټ لوبغاړي به په هغه کښې شتون لري او هغه به سیده د افغانستان د مختلف لوبډلې او د خیبر پختونخوا د درې ډیژنو څخه چې کومه لوبډله جوړه شوې ده د دوو ترمنځ به هم شل ورځې یو ورځنۍ او همدارنګه څلور ورځنۍ سیالۍ ترسره کېږي.
لنډه پوښتنه تاسو معلومات مننه کوم، د افغانستان کرکټ ټیم چې اوس څلور ورځنۍ لوبې دپاره سکاټلینډ ته تللی دی او بیا هغې نه پس شل ورځو لوبو کښې هم مقابله کوي او بیا نورې یو ورځنۍ لوبې هم تاسو په نیت کښې لري چې وشي، هر فارمیټ او هر طریقې د لوبې دپاره به بیل بیل ټیمونه وي که څنګه؟
عابد صاحب، ټول لوبغاړو بدلون خو ممکنه خبر نه ده، خو بالکل تر ډېره بریده پورې به د هر فارمیټ سپیشلسټ یا متخصصین به پکې لوبېږي. څلور ورځنۍ کښې به څلور ورځنۍ سیالۍ په لوبډله کښې به نسبت ورځنۍ او شل ورځو کښې ډېر زیات توپیر وي. همدارنګه شل ورځې شل ورځې او یو ورځنۍ لوبډلې ترمنځ به دومره خاص توپیر نه وي، یو یا دوه څلور ورځنۍ سیالۍ او د یو ورځنۍ سیالۍ ترمنځ لوبډله کښې به ډېره بریده ډېر غټ توپیر وي. او موږ کوشش کوو چې هغه لوبغاړي دې سیالۍ ته موږ بوځو چې که چېرته بلر وي هغه ډېر زیات اورونه په یو وخت کړی، چې که چېرته درسنج وي هغه تر ډېر بریده پورې ډېر وکړ مشخصه پروګرامونه او پلانونه د هغو لوبغاړو د پرمختګ لپاره په لاره اچول شوي دي. نو تر ډېره بریده پورې به توپیر کېږي.
ډېره ډېره مننه محترم شفیق سانګزی صاحب، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یوه سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د جنگ او کورنی جنگ د پرلپسې څپونه وروسته افغانان مهاجر شولو او دننه په هیواد کې بیکوره شولو، خو اوس نه بیرته خپل وطن ته راستنیږي او امریکا ورسره د خپلې وسې پورې مرسته کوي. د نفوسو، مهاجرو او پناه غوښتونکو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سایمن هنشاو کابل ته تللی دی چې هلته د اپریل د 15 نیټې نه تر 20 نیټې پورې د امریکا د بشري مرستې په پروګرامونو باندې کره کتنه وکړله او وطن ته د راستنېدونکو مهاجرو او دننه په هیواد کې د بې ځایه شوو کسانو سره مرسته په برخه کې د همکارۍ په باره کې د افغان ملګرو ملتونو د بین المللي او غیر دولتي موسسو د چارواکو سره خبرې وکړلې. د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هنشاو د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت د هغې ژمنې له کابله وستایي چې غواړي د ننه په هیواد کې د بې کوره شوو کسانو سره مرسته وکړي او د هغو کوششونو سره د دوامدارې مرستې وعده وکړه چې غواړي هغه نږدې شپږ میلیونه مهاجر بیرته په هیواد کې نمیشته کړي چې د 2002 کال نه را په دې خوا افغانستان ته راستانه شوې دي. د هم افغانستان په دې وستایي چې د مهاجرو لپاره یې خپله ستراتیجي عملي کړې ده او دا یې هم ومنله چې د پاکستان او ایران حکومتونه افغانستان ته د مهاجرو د راستنېدو لپاره شرایط برابروي او راستنېدونکو مهاجرو ته د هیواد د پرمختګ ملي پلانونو کې مدغم کړي. خاغلی اهنشاو د بین المللي او د افغان د بیلابیلو موسسو د خپلو انډولانو سره د غونډو په ترڅ کې په هغو پروګرامونو باندې هم خبرې وکړلې چې امریکایي تمویلوي چې په دې کې د څکلو پاکې اوبه، حفظ الصحه، د بېځایه شوو خلکو ژغورنه او ورسره مرسته کول او نور پروګرامونه شامل دي چې د هغو ښځو او نجونو سره مرسته کوي او تقویه کوي چې د ستونزو سره مخامخ وي. نو دا دارنګه کوششونه دي چې غواړي د هغه تاوتریخوالي سره مبارزه وکړي چې د جنس په اساس کېږي، ښځو ته په تجارت او د اساسي سواد په برخه کې روزنه ورکول کېږي. امریکا افغانستان ته د بشري مرستو په ورکولو کې په سر کې راځي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د نفوسو، مهاجرو او پناه غوښتونکو د دفتر د 2014 مالي کال کې 100 میلیونه ډالر مرسته کړې وه چې په سیمه کې افغان مهاجرو سره مرسته وشي چې په دې کې هیواد ته بیرته د دوی راګرځېدل شامل دي. د بهرنیو چارو د وزارت د نفوسو، مهاجرو او پناه غوښتونکو دفتر د پاکستان، افغانستان د حکومتونو، د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې، د سره صلیب د بین المللي کمیټې، د سرې میاشتې، د پناه غوښتونکو لپاره بین المللي موسسې او غیر دولتي موسسو سره له نږدې نه کار کوي چې په درسته سیمه کې د هغو افغانانو سره مرسته کوي چې د جنگ قربانیان دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هنشا وویل د افغانستان راتلونکي سوله او سوکالي د خپلو ټولو خلکو کامیابۍ پورې تړلې ده چې په دې کې ټول هغه خلک شامل دي چې د کلونو کلونو د جنگ په علت بې کوره شوي دي. افغانستان ته د ګڼ شمېر مهاجرو راستنېدل د هغه باور قوي څرګندونه ده چې د هیواد په راتلونکي لري.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نور سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ، د امریکا غږ د انګریزي څانګې وب پاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
زبل الخند یران د ترن ته ټلیفون کولیګم
شفیق الله احمد د نگهبان
علی محمد د زابل خبرې کوم
ثواني خبرې کوم شفیق لري ولسوالینه
شنه رادیو ټول کارتون کو تر تاسو من مت د ویني دغه پرونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنه رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ، زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001202619311. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
درنو اوردونکو د امریکا غږ د آشنا رادیو د پښتو خبرونه په همدې ځای پایتور رسیدو بل نظر کوو د ریخ خبرونه ته چې سوشي دوه ورځې په پیل شي تر هغه پورې تاسو نه اجازه غواړو د خپل پامان خوشاله اوسئ.